زه اکرام الله اکرام مو د تخنیک په برخه کې را سره عبد الله عبید همکاري کوي. دا خبرونه چې تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمای کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو 219 پروګرامونه در تخبرو. هله د تر پای را سره ملتیا وکړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پوځ وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 ترهګر وژل سوي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور 3 کسان نیول سوي. د چین پارلمان د ولسمشرۍ پر دوري محدودیت لري کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې 6 تنه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اورزګان، فراه، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 116 نور وسلوال ټپیان سوي او 11 مشکوک کسان نیول سوي. پیلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. د دولت کې مخالفې ډلې یا هم خپلواکو سرچینو د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوي ده. د پولیسو ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار 10 بجې سوي او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو دوی ویل چې د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړې او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور 3 کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو 8 میاشتنی ماشوم تښتولی وو. عطاالله خوږیانی نن رسنیو ته وویل دغه ماشوم د ملي امنیت د موظفینو لخوا د هغه کورنۍ ته وسپارل سو.
د ملي امنیت منصفینو د خلو زلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تختونکو له منګولو آزاد شو، خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. همداراز په تورې د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه انسان تختونکي نیول شوي دي چې له دوی څخه د لا زیاتو لاسته راوړلو په موخه څېړنې روانې دي.
تر دې مخکې په ننګرهار کې مدني فعالانو د انسان تښتونې ترڅنګ د غلچکي بریدونو له زیاتوالي شکایت کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت د دویم ورځې په انتخاباتو کې همایون د دې جرګې د اول مرستیال په توګه وټاکل سو. ښاغلی همایون وتوانېد له 116,000 وکیلانو څخه د 110 رای ترلاسه او دغه څوکۍ خپل کړي. د دې څوکۍ لپاره د ښاغلي همایون ترڅنګ محمد نذیر احمدزی او د دویم مرستیالۍ لپاره محمد عبدو او عبدالله کلیمزی کاندیدان و. د چین پارلمان د ولسمشرۍ پر دوري محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لار خلاص کړ چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې سي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په پیکینګ کې د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې تصویب شول. یوازې دو استازو ورته مخالفي او دریو نورو سپینې رائے ورکړي. مخکې د چین د اساسي قانون مخې ولسمشر کولای سوی یوازې دوه دورې پر قدرت پاتې سي. په چین کې پر سیاسي مخالفت محدودیتونه وضع شوی دي. ځینې چینایانو چې له دغه هیواد بهر زده کړې کوي د نوی اقدام په اړه اندیښنه شولې ده. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د ولسمشر شي جنګ پینګ داسې پوسترونه لیدل سوي چې ورته لیکلي وه هیڅ کله زما ولسمشر نه یې. د استرالیا په ګډون لږ تر لږه په 8 نورو پوهنتونونو کې په دې اړه پراخ انتقادونه سوي دي. په کیوبا کې نن خلک د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. دا په اصل کې ده چې تر دغو ټاکنو یوه میاشت وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. دا د ولسمشرۍ لومړني داسې انتخابات دي چې په تیرو نږدې 16 لسیزو کې د کاسترو کورنۍ په کې ونډه نه لري. د ملي اسمبلۍ د اکثریت څوکۍ لپاره هغه کسان کاندیدان دي چې د ځواکمن کمونیست ګوند غړي دي. تر نیمایي زیات کاندیدان ښځې دي. نوې ټاکل شوې ملي اسمبلۍ به دنده لري چې د اپریل میاشتې 13 د دغه هیواد هغه شورا وټاکي چې مشر به په اوتومات ډول د کارابین ټاپوګانو د دغه هیواد ولسمشر سي. راول کاسترو اعلان کړی چې دای به د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي، خو تمه کیږي دغه شپږ اتیا کلن سیاستوال به د کمونیست ګوند په مشرتابه کې پاتې سي. تم کېږي مرستیال ولسمشر و 50 کلن میګویل دیاز کانیل به د کیوبا نوې ولسمشر سی راول کاسترو د خپل مشر ورور فیدل کاسترو تر مړینې وروسته په 2018 میلادي کال کې د کیوبا ولسمشر سو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د کیدونکو خبرې خورا بریالۍ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون وویل پینګ یانګ ژمنه کړې تر هغو چې خبرې کېږي هیڅ ډول توغندۍ به نه ازموي. کېدای سي د دواړو مشرانو ترمنځ په مې میاشت کې مخامخ خبرې وسي. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل
فکر کوم چې کوریا به ښه عمل وکړي، فکر کوم چې موږ به لوی بریا ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي، ډېر کسان زموږ ملاتړ کوي.
سپین مڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مې میاشتې پورې خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې او په سیمه کې په منځنۍ سپه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو و به یې تړي.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه، آیا مدیریت از این مؤثر است؟
بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن.
د دې ریاست وایان مجیب رحیمی و په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله له اوکراینی مقاماتو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ځي. د همدغه خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو و به تړل شي. ښاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د راپور ورکونې پروسه شفافه نه ده چې جدي ستونزه ده او باید هواره شي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولي خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازنه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژې.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
د وی د غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژه ای دی. کله چې واځي په 1995 کال کې 5198 پروژه موجود وي نو آیا کاري ګټه ورده؟ داسې یو هواد ماته وخی چې په غیر دولتي مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځه وړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو
یا موجب پیشرفت اساسی شده. ما باید بحث اساسی ضرورت داریم.
ولسمشر غنی وایي چې په دغه هیواد کې انجوګانې په تیرو ولسو کلونو کې په دې نه دي توانېدلې چې یوه پراختیایي اجنډا جوړ کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کانفرنس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر مؤسسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي چې دا یوه لویه ستونزه ده. دوی وی کڅام په ډیرو برخو کې د ماسیسو کار غټور او د پام وړ دی او موجوده شرایط ته په پام سره د هڅونې دی. خو په دغه سند یا عملاً په ساحه کې یو شمیر موارد موجود دي چې تر ډیره د تعامل او سمون وړ دي. خیمه سیل بدو او بوختي لوزګارو باید بیل شي. د ماسیسو د انحلال په اړه وروسته تر دې د قانون سره سم جدي او باید تخصصي شي. دا د غیر دولتي مؤسسو لومړنی کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې پر راکمولو کې ګټور تمام شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي. د دغه ریاست وای نن په اندونیزیا کې د علماو د ناستې په اړه د طالبانو غبرګون ته په اشاره سره ویل چې طالبانو کله هم خپلواکه پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي که چیرې ښکېلې خواوې غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي باید پرته له کوم قید او شرط خبرو ته حاضر شي. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکي کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې دغې ډلې کله هم په خپلواکه توګه پریکړه نه ده کړې. د دغې ریاست ویان مجیب رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په دا شان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره په راتلونکو څو ورځو اونیو کې به د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي. دوی وایي موږ دا اعلان وکړ چې له طالبانو نورو ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید و شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوی انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یوه ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناستې سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایی ریاست ویاند وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي و چې د علماو دغه ناسته به د مارچ د میاشتې له 14 نه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره پر خبرو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لاتړي باید د سولې د خبرو د زمینی برابرولو لپاره منځګړیتوب وکړي.
افغان سوله کې رښتینی توګه باندې څوک کار کوي، بهرنیان باید افغان سوله کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان یې غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قایل ده او غوښتنه کوي د هغو شرایطو د برابرولو لارې نه افغان سوله حتمي کړي.
د ښاغلي ځلاند په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره کې دواړه خواوې واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. وا موریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې د ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې له نویو وړاندیزونو ملاتړ وکړ. د دغه جرګې رئیس نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل طالبان دې هم د سولې لپاره غږ پورته کړي. په همدې حال کې افغان سرانتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز شوې طرحې ته مثبت ځواب ووایي. نور حال یې د رحمت افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل په روسیې په دویم کانفرانس کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندې شوې طرحه یوه بشپړه طرحه ده او نور طالبانو ته د جګړې پلمه نه پاتې کیږي. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له دغې طرحې ملاتړ وکړ او ویل چې طالبان دې هم د سولې لپاره غږ بدرګه کړي.
دلته د خپل ولس لپاره خپل غږ پورته کړي او د حکومت سره مثبت پایلې ته ورسېږي.
افغان ولسمشر شاوخوا دو اونۍ وړاندې د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانستل سي. زندانیان به یې خوشي سي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې اسانتیاوې به هم ورته برابرې سي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ویلي و چې د سولې لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلس د جمعې په ورځ پر طالبانو غږ کړی چې را وړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي د ولسمشر محمد اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غور وکړي. په ورته وخت کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندې شوې طرحې ته دې مثبت ځواب ووایي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد حنیف حنیفي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا ډېر یو کامل او جامع قوي پلان ده چې طالبانو دپاره هېڅ یو داسې نقطه نشته چې هغه څه پکې ووایي. تر اوسه پورې دا په رسمي ډول هغوی د دې ته مثبت جواب نه ده ویلی، نه منفي جواب ویلی دی. هیله مې دا ده چې طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوارو غریب بیچاره خلکو دپاره چې 40 کاله په جنګ کې کړي دي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي.
د دغه جرګې بلغړی عبدالله قرلوقوای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا دې په دوی او ملاتړ کوونکو هیوادونو سیاسي او پوځي فشارونه زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ نه دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمیر استازي وایي که چیرې د یادو ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکی پسرلی به خطرناک وي. نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په 10 ولایتونو کې 14 تعرضي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي او کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شنو ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن په زختونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې 15 هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې 16 سرتیري وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له 3 میاشتو راهیسې د اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فراه پخوانی والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي ځواکونه په فساد د وسلو مهماتو او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فراه ښار 15 کیلومتره ته را رسیدلی دي.
جنگ جریان داره.
دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فراه په 15 کیلومتره کې یو پوسټ نیولې او خلک له دې عمله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس تولاف خان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلوس ولسوالیو د جملې څخه دیشو، خانشین، باغران، مساکله، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نوموړی وایي ډېری کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا او نور مطالب که غواړئ چې زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .org. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ځمکنیو او هوایی عملیاتو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه ولایتونو کې عملیات روان دي. اوس هم یو بل ولایتي مسله، د میدان وردګو د ولسونو استازو ځوانانو فعالانو پرون په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو سیمو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. میدان وردګ د مڼو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي، خو بڼوالي شکایت لري چې سړی خونی نه لري او د محصولات د خرڅلاو لپاره بازارونه نشته. د ځوان دریس ټولنه چې دا لاریون او اعتراض تنظیم کړی وایي چې د دوی غوښتنې غیر سیاسي او یوازینی هدف یې د کروندګرو بڼوالو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو جلبول دي. د همدې ټولنې لغړی او مدني فعال احمد زی احمدی سره د ازادي راډیو خبريال احمد تکل ملکه کړی دا د همدغه لاریون او د غوښتنو په اړه یې پکې خبرې کړې دي.
خلک سره ټول سم نو دا هغه کې بدرګه کړه، دا سیاسي غږ نه و، دا یو بزګر غږ و. موږ وکولای چې دا ملي غږ او اقتصادي غږ تر حکومت ته پورې ورسو او چې دا حکومت وانه وي، دا موږ غواړو چې نور لاریون او کوپراتون کې هم دا تاسو نو دا لري ځوندای وساتو.
دا یوازې د بازار موندنې لپاره غوښتنه وه، او که تاسو هلته په خپلو شعارونو کې په نورو برخو کې هم له حکومت نه څه غوښتنې درلودې، په لنډي سره راته ووایئ چې مجموعه ستاسو د غوښتنو څه وه؟
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید کورنۍ مصرفي ادارې له کورنۍ محصولاتو نه استفاده وکړي. دا ځکه د ولسمشر فرمان یو تر اوسه عملي جنبه نه لري. له هېواد نه بهر باید بزګرو ته د محصولاتو د لیږد زمینه برابره کړل شي. لکه مخکې چې دغه اقتصادي دهلیز و، کله چې د افغانستان کریز محصولات هند ته وړل، کله چې پټۍ پریس وړل، نو د هغوی لابراتوار چې راورسېده دا د ایران مڼې وي. نو هغو اعتراض وکړ ستاسو موږ چې دا د افغانستان محصولاتو لپاره دا دالت پرانستلی و. بله، زموږ موضوع دا ده، زموږ کرنیز سیستم باید مکانیزه شي، یعنې د دولت لخوا نه باید داسې یو سیستم جوړ شي تر څو په کرنې او مالدارۍ او سوداګرۍ اړوند ادارو باید زموږ له کرنیزو محصولاتو نه څارنه وکړي.
بله احمدی صاحب، ستاسو دا غوښتنې یو برخه له حکومت نه دي او یو برخه له خصوصي سکتور نه دي. په دې کې چې مثلا له کابل نه هند ته د هوایی دهلیز له لارې د افغاني مڼې په ځای ایراني مڼه لیږل کیږي، په دې کې نه د حکومت څه ګناه ده؟
بله، دا خو په غیر په قاچاقي ډول هرات بندر څخه مڼې وارديږي او په همداسې په قاچاقي ډول له تورخم له بندر له پاکستان نه راځي. نو موږ غواړو چې د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار پیدا کړو، او نو دا که د نورو هېوادونو مڼې د افغانستان په نامه خارج ته ځي، دا خو یو غټه تېروتنه او دا یو جرم ده.
په حقیقت کې ستاسو غوښتنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو نه ده، په دې خاطر چې د هېواد د صادراتو د تنظیم چارې خو فکر کوم دوی او د کرنې وزارت کوي. نو لوغونه تاسو څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی له څنګه چې رژیمونه ډېره زیاته مننه کوي چې یو اقتصادي شورا یې رامنځته کړې ده، دغه هلته مافیا کړی دي او دا ځینې خلک دي چې دغه تجارت ته موږ ستاسو محصولات او بعض نور کارونه دا ننګوي. نو د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي، اتاق بیارت نه و بعد طبقات لکه نیسون هم زهیل کن چه پا داخلی قرارتون که چه ملی پاس لپاره ده او ده نور و مربوطه دارو لپاره لکه محبوسین لپاره داغ لپاره ده میوی ده قرارت پا حق لباید زمینی تو باید ده اولستان محصولات ورکلسی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسوله له اوکرایني مقاماتو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ځي. فدریکا په داسې وخت کې د اوکراین ته سفر کوي چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق څلورم کال په پوره کېدو دی. اروپایي ټولنې د روان مارچ میاشت په نهمه نیټه له اوکراین سره د یو میلیارد یورو نوې مرسته اعلان کړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کیفتا د خپل دورسنی سفر پترس کې بعد اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مسؤوله فدریکا موګرینی د اوکراین له ولسمشر پاترو پروشنکو صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د میرمن موګرینی دفتر نن وویل چې هغه به له اوکراینی مشرانو سره د مهمو اصلاحاتو د عملي کېدو په اړه خبرې وکړي. اروپای ټولنې له اوکراین سره په دې هیواد کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو په شرط د شراکت تړون وکړ چې د 13 سپتمبر میاشت سره په دې خوې تطبیق پیل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست دفتر وایي کیفته د موګرینی دا سفر یو ښه فرصت دی چې د یو غښتلي اوکراین د جوړولو لپاره له دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې ژمنې تازه شي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د روسي پلوه حکومت تر ړنګېدو وروسته زرګونه روسي سرتیري کریمیا ټاپو زمې ته ننوتل او مسکو د همدې کال د مارچ په 13 نیټه کریمیا رسمن د روسیې خاوره اعلان کړه. روسیې دغه راز د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په تمویل او تجهیزولو سره جګړه پیل کړه چې تر اوسه دوام لري. د اوکراین د ختیس په تاوتریخوالي کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی سرتیرو په ګډون 1300 کسان وژل شوی دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله به د اوکراین په ختیس کې د اورمن پړه د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړه هم خبرې وکړي. اروپای ټولنه د اوکراین د حکومت له کلکو او سترو ملاتړو بلل کیږي. د ټولنې تیره اونۍ د اوکراین له اقتصاد او د اصلاحاتو د پروسې لپاره له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو مرسته تصویب کړه.
درنو دوستانو، د رضوان مراد راپور ته غوږوی. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی د روي لمړنۍ کس چې بریښنایي تذکیره اخلي هغه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وي. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل کله چې ولسمشر خپل بریښنایي تذکیره واخیسته ور سره جوخت به نورو ته هم د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیستل شي. نورحال واصل وسال راکوي.
په داسل کې چې د برېښنایي تذکرې لپاره د ولسمشر غنی له بایومټریک کېدو له درې اونیو ډېره موده وړي، خو لا هم نوموړي خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي لارګه بهر د برېښنایي تذکرو د بایومټریک بهیر او د ویش د لړې پیلولو لپاره د ولسمشر امر ته انتظار کوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد سید یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرو بایومټریک بهیر روان دی.
دا بهیر خو اوس پارک کې روان دی. کله چې جلالت مآب رئیس جمهور په نږدې ورځو او یا هم نږدې اونیو کې خپله تذکره یې واخیستله، وروسته د هغه نه د ده له خوا نه د تذکرې له اخیستو وروسته انشاءالله موږ دغه بهیر ټولیز کوو.
ښاغلی احمد زی وایي تر دې مهاله څه باندې 200 کسانو چې ډېری یې لوړ پوړي دولتي چارواکي دي بایومیټریک او د برېښنایي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړي دي. دا په داسال کې ده چې د دلو میاشتې په شپږویشتمه ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمنې بیبي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال د بایومیټریک او برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو فورمو چارې بشپړې کړې او د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې وویل چې ډېر ژر به ولسمشر خپله برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. خو د 24 ورځو تېرېدو وروسته لا هم ولسمشر خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. هڅه مو وکړه ډېره د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو لا ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا دې دغه تذکرو ویش پیل شي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. تکر شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په 11 رسمن پیل شوی وای، خو له دې وړاندې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوالو مرکزي ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا او لامل ځنډېدل دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور بیا د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د ځنډېدو لامل د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست ترمنځ خپل منځي اختلافات بولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. آیا پوهیدئ چې بینز کمپنۍ د خپلو نویو موټرو لپاره داسې څراغونه جوړ کړي چې 1,000,000 میگا فکسل ظرفیت لري؟ که نه پوهیدئ د عصمت ساروان په دې لنډ راپور کې واورئ.
بینز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک LED څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بینز کمپنۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بینز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بینز LED څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي LED څراغونو ډېر دقیق دي. هر ګروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او د رڼا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا ګروپونه داسې سینسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
وخت 4:13 شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 116 نور وسلوال ټپیان سوي او 11 نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې په پیښه کې بهرنیو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو بهرنیو پوځیانو پر ملکیانو ډزې کړي او 2 تنه ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو 8 میاشتنی ماشوم تښتولی وو. د چین پارلمان د ولسمشرۍ پر دورې محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لاره خلاصه کړې چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې وي. په کیوبا کې نن خلک د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره خپلې رای کاروي. دا په داسل کې د چې تر دغو ټاکنو یو میاشت وروسته د نیو ولسمشر د ټاکلو لپاره په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د دې کېدونکو خبرې خورا بریالي وي. په پام کې دا خبرې په میاشت کې مخامخ ووسی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام پر یو پړاو سیالیو په لړ کې د هنګ کانګ او نیپال ترمنځ لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده. اوس مهال افغانستان په خپل ګروپ کې د دریو ماتو او یوې بریا سره دریم ځای لري چې د نیپال په بریا سره کولای شي د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. هنګ کانګ لوبډله بیا د دوو ماتو او یوې بریا سره د جدول په څلورم ځای کې قرار لري چې د نیپال په ماتولو سره کولای شي په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل او د نړیوال جام پر یو پړاو سیالیو ته ووځي. هنګ کانګ او نیپال چې د کرکټ نړیوال شورا سره دوهم درجه هیوادونه دي تقریبا برابرې لوټلې شمېرل کیږي. دا دوه لوټلو ترمنځ وروستۍ ګروپي لوبه سبا دوشنبه د افغانستان په وخت 12:00 پیلېږي. افغان لوبغاړو په ایران کې د وزن پورته کولو په نړیوالو سیالیو کې د برونز او شپږ مډالونه خپل کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو مخې د افغانستان د وزن پورته کولو درې لوبغاړي فضل کریم ترکمن، میرویس رازیقی او زبیر نظری په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي ول. د فجر د وزن پورته کولو دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې فضل کریم او میرویس رازیقی د 115 او مثبت 115 کلاسونو کې وتوانېدل چې د برونز او درې مډالونه خپل کړي. دغه سیالۍ چې د روان میلادي کال د مارچ په 6 نیټه د ایران په اهواز ښار کې تل شوې نن پای ته ورسېدې. او بنگلاديش د کرکټ ترای سیریز سیالیو په لړ کې سریلانکا ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. که څه هم سریلانکایي لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره بنگلاديشي لوبډلې ته د 215 سمنډول وړ هدف ټاکلی وو، خو بنگلاديشي توپوهونکو په بیسارې توپهنې سره وکړه شول هدف د لوبې په شلمه ور کې پوره کړي. د بنگلاديش، هندستان او سریلانکا ترمنځ د ترای سیریز سیالیو په لوبه لوبه کې بیا هندستان بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د ورزشي خبرونو پای.
وخت 4:13 دقیقې شوې. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ورزشي خبرونه مو له واصل وصال واورید. زموږ دا نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې روان ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بری دي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د نادلی له ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د عملیاتو پر مهال ځینې دوکانونه چور کړي دي. د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافي سره هم شریکه کړه. لومړی به د راز محمد ریاض او ورپسې به د جنرال صافي خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ستانوم څه ده د کومه ځای د ټلیفون کړي
ما نن راز محمد ریاض يم د هلمند ولایت څخه مړیکن ولې
مشکل ده سو
ما دا مشکل نه ورور جان دلته د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ کې چې کله حکومت عملیات راو باسي یو خو دوکانونه چوري او د علماو سپکاوی کوي پولیس هم ډېر زیات عذاب دي
دغه عملیات چې کوي دوکاندارانو او سپینګیرو سره یې څه کار دی څه ورته وایي
سپینګیرو هم کار لري او بل دوکانونه هم چوري دي خو هلته نه پستنګي والا چې په دوکانو راورسېږي چې هر څه په مخه ورته هغه وړي
دا د شپې د خوا دا کار کوي که د ورځې
یا د ورځې د خوا څخه
دا کار کله کړي
تقریبا د دوه هفتې کېږي چې کړی دی بیا عملیات درېدلې اوس بیا راوتلی دی اوس د
اورم وایه وایه ته د خبرو ته دوام ورکړه
د دوه هفتې مخکې عملیات راایستلی وو په دا وخت کې چور وکړه دوکانونه یې چور کړه اوس بیا هم عملیات شروع شوی دی اوس بیا د علما په عذابوي
دا چورې چېرته کړو په کوم بازار کې
چور یې د نادالی ولسوالۍ د شاول سیمې کې چور کړی دی
څو دوکانونه یې وهلي دي یوازې تخریب یې کړی او سامان یې وړی
یا سامان یې هم وړی دی تخریب یې هم کړی دی تقریبا ټلیفونونه یې هم ډېر زیات وړي دي او بوټونو دا خوراکي مواد ټول شیان وړي دي
دا د څو دوکاندارانو دوکانونه به یې وهلي
تقریبا هغه څلور پنځه دوکانونه یې وهلي دي
ستا دوکان یې وهلی ته دوکاندار یې
هو زما دوکان یې هم وهلی دی
دغه کار چې وشو تاسې بیا ولسوال ته ور نه راغلئ
نه ولسوالۍ لاره بنده وه موږ نشو کولی چې ولسوالۍ ته ورسو
نو د هغې وخت نه خو دا د دوه درې هفتې ووتې ته وایي چې دوه هفتې کېږي په دغه دوه هفتو کې تاسې کوم حرکت فعالیت نه دی کړی چې ټول دوکانداران یو ځای شي او ولسوال ته ورشئ که ولسوال هم هر ځوانه غستو والي ته ورشئ دغه شکایت هم کوم ځای ته نه دی رسولی
داسې خبره ده شکایت خو م رسولی شو خو دا خبره ده چې ولسوالۍ محاصره ده ماینونه خښ دي څوک نه شي کولی چې ورشي
لارې بندې دي څنګه
وو لارې بندې دي بلې
نو اوس تاسې څه غواړئ
موږ دا غواړو چې دا د هلمند ولایت باید دغه پولیسو ته هدایت وکړي که چېرې دا هدایت ونه شي نو ولس ډېر ځل په ازار کېږي او ولس مخ دینه اړي بیا دوی ته توجه نه کوي
دغه پولیس کوم ډول پولیس دی محلي پولیس دی که د وزارت داخلي پولیس دی
هم ملي پولیس دی هم چارواکي دي
ښه دا ستاسې عرض چا ته ورسوو موږ
زما عرض باید والي صاحب ته ورسوي د ډېر نه مننه
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافي سره شریک کړه بله صافي صاحب د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ د بازار نه یو کس د راز محمد ریاض په نامه ټلیفون کړی چې په دغه شلو ورځو کې تقریبا په دغه ولسوالۍ عملیات وشو او بعضي پولیسو یا محلي پولیسو یا نورو کسانو چې د حکومت طرفدارو د عملیاتو په بانه زموږ دوکانونه چور کړي په دې سره کې مستاسې نظر غوښتو
یو ګډ او مشترک عملیات دي چې هغه کې د ملي اردو پرسن د ملي پولیسو پرسنل د ملي امنیت پرسنل په عملیاتو کې اشتراک لري او عملیات ډېر ښه پرمختللي دي زه د دې وړاندې هیله دا کوم چې یوازې دې چې د ډیورانو ته مراجعه وکړي دیدی اول خپل محلی چارواکو ته مراجعه وکړي، موږ سره سوالونه مطرح کېږي، چا غلا وکړه، د چا غلا یې وکړه، کله څه واست، څه شی یې وړل. نو موږ خو همدې لپاره یو چې د ولس په خدمت کې واوسو او د ولس مشکلات حل کړو او د ولس سره خبرې شریکې کړو او د دوی خبرې واورو. د ورور نه مې هیله دا ده چې دوی امنیه قمندان حل دي، هغه ولسوالۍ ته ورشي چې هلته ټول مشترک ځواکونه راشت قمندان ته دا معلومات وشي چې دا خبره رښتیا ده که دروغ، که رښتیا وي په کوم تاریخ په کوم شرید کې په کومه منطقه کې څه شی غلا شوي دي، چې هغوی پښتنو کې که هغو پورته کولی نه شوی سلسلي مراتبو باندې دلته محلي اداره وجود لري، دلته والي موجود ده، دلته امنیه قمانداني ده، دلته د قول اردو قمانداني ده، دې ستونزې را سره شریکې کړي، موږ
جناب صافی صاحب دو وی چې لار بند و زمونږ تګ هغه مقامات ته سخت و، په دې خاطر یریږو که چیرته بل عملیات وشي او دا کار تکرار شي نو موږ ته به ډیر زیان ورسیږي.
د مرکز ولسوالۍ پورې شل ورځې وي، میاشت مخکې له لاره خلاصه ده، په لاره کښې پوستې دي. هلته ټول موږ هم د مارجې او د نادلي تر منځ په کمربند په جوړېدو باندې بخود یو، نو دا دننه ساحه کښې خو هېڅ مشکل نه، بازار خو د ولسوالۍ سره لنډ ځای ده، دا اول د ولسوالۍ ته ورشي، هغه کوم تاریخ باندې د دوی غلا شوې ده، چا کړې ده، څه شوی ده، هغه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کښې معلومېږي. موږ ژمن یو چې هر څوک عملیات د دې دپاره کېږي چې ولس ارامه شي، عملیات د دې دپاره کېږي چې د ولس امنیت خوندي شي. که چېرې کوم زدانونه دومه کوم باخلفه کوم بې قانونه کوم نامعقوله پولیس وي کار ارګان وي دا کار ته لاس وړاندې کړی وي، هغه به موږ شناسایي کړو، هغه به د قانون منګولو ته وسپارو.
جناب جنرال صاحب، که دغه دوکانداران تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد ولري او ثبوت ورسره وي، په هکله به څه اقدامات وشي؟
سړي به پیدا کړو او قانون منګولو ته به سپارو.
ډېر زیات تشکر. سلام.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس شکایت کړی و چې په دغه ولسوالۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د ځینو دوکانونو مالونه چور کړي دي، او د هلمند امنیه قماندان جنرال صافی وویل چې دغه دوکانداران دې دوی ته مراجعه وکړي چې پیښه په دقیقه توګه وڅېړل شي او په هکله یې قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لاره موجوده وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 اووه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ. د تل په څیر ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوئ، یا همداسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپلو ورکو ته ورسیږي. په سر کې به ستاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واورېدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده، د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د سږي اوسېدونکی ده، په قام ساپی ده او اسادي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 02-99-534-9 بله شماره ده 0-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی یم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د میرمندو د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورکو عزیزانو په اعلان کښې نه، په هغه بلې دوشنبې کښې یو سړي خبر پرېښي، اعلان پرېښي و چې دلته یو سړی وي د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دي، د پولي چرخي په زندان کښې دي. هغه سړی زما اکا دی، بس ما سې هغه سړي پیغام په دا را روانو دوشنبه مشته خپور کړي.
والسلام.
محترم ورور ستاسو د غشتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړ او د دې دلته د تخبروم هیله ده چې شمیره در سره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مقاتله مسؤلی د لوی ریګي اوسیدونکی لالی ماما یم. دا زرادین په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی یو سړی دی چې لیونی دی. د حکومت کې ور کړی دی کله بغاری وی کله جاری او زه خپل قربانو ته زما ما دی لکه یا باشي ته وای د بندیانو په بلاکی دو په اول لنګ په درې منزل کړی. هر څه چې په حق معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8. د خدای په امان.
انو مې بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زه خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان پر د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلان ولي چې دا یو کو خوږه ده. زه وایم کلاس افلا یو څلور پنځه شل کال مخه ورته دي چې نن نو کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسوسه یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه پنځه شل کال کې دي د لوري په کندهار کې. نو یو کچې تاسو د فون نمبر یو مرسته په دا د باندې نمبر اچن کې
محترم دوست تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خبرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندق په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوادي او مل رازما د خوننی دي د پلار نوم یې ځانز ده. دغه هر ورور په دې په یاد سره معلومات غواړي 0 0 0 3 3 3 باندې اړیکه راسره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په یا عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی په کام زوري. که څوک زما غوري ما سره دې په داش مېرا تماس ونیسي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د اسلام کلا د قائم جار اتوای دغه د تیران ولایت د منسي اطراف من ز کړي وز د دغه تیران ولایت یم کدهار ورور وکړ ځان د زغه په نام وای جمعه خان په نام وای پاسي وای پارشم ایرانی ده او کله بیا وای وای ز اماد نمیرم اماد نومز د صدا پښتنه وکړل او دوه چیز ما د ایوی خور نوم چلا د مثلا کداغه ورور د هر چاوی د په دان نه پوره صاحب حاله سره دی را دوی ازادي ته ځنګ ووي ز مشر په تماس کې چې بس موږ د لمبر اخو دا غ را دوی ازادي سره دی وای وای ز د ایراد اسلام کلا د خو دا یو مظلوم سره دی موږ خو بالا سره نو سره خلاصې دي نو بس را دوی ازادي ته ځنګ ووي دای موږ لمبر واخو نو مثلا موږ لمبر په لږه کار نه کړ خیر بیا کده ځنګ ووي موږ لمبر واخو غا به ځنګ وته وسلا په استراب بس نو نه
السلام علیکم زب خدا د کندهار ولایت د امان د ولسوالۍ څخه خبرې کوم احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ وسیتون کوي هغه قربان زنګونه را وویل چې بیا ما ورته وای چې غلطه هم درلېږلې ده هغه بیرته د لیر غلې ده نو هیله ده په دښماره باندې زنګ راته ووي چې فراویا اته اتیا دجر یو سل اته اتیا صفر او صفر اته اته درې دوه یو اته اته د ازادي راډیو سره ډیره مننه.
سلام علیکم زه عبدالعزیز ما د ورور په ولایت کې یم هغه د جبار زیاري ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ ولې دي دا چې لاس ما شي درو خپل سیر شبې زګه ما سره یې سم.
سلامونه احترامات صفت الله کان والے ما د ننګرهار ولایت درودا تول سوالی د کان خایسته کرینه ز یو سړی پاړه معلومات لرم چې تقریبا شپږو کال کېږي چې زمونږ سره کار کوي دی وای چې زه د کوزی پښتونخوا د 400 اوسیدونکو مخ خپل نوم موسی خی
او څوک ورته زړګي وایي بازي خلک که هر څوک دغه پاړه تبو تلاش کوي نو ما سره د پدغه شمیره باندې اړیکونه شي زه کولای شم چې پوره معلومات ورکم زما سره پدل ټکار کوي زما د ټلیفون شمیره ده 0003 9 3 9 3. مننه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم نوم شرافت دی دلته یو سپینګیری بابا دا سره یو 500 کالو به وي او وایي چې 15 ویشت تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېر کړی اوس راغلی په کندهار کې دلته اوسېږي نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایت ولسوالۍ اوسېدونکی دی که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ترې په دې شمېره زموږ وښي چې پر 2 ویشت 8 شپېته 15 وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم خبر کوم دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریباً د 80 کاله کېږي چې ورک دی کله وایي زه د کلاس سپلا یم کله وایي زه دغه یم د کندهار یم کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه یې پټ غټ دي په کراچی کې په دغه په جاوید سره تقریباً 8 کاله کار کړی دی ما چې پوښتنه ځینې کړې د دې د کلاسي پلان کوبه په کوم کاکر یم هر ځای وایي چې زه کاکر یم نو زه دغه څوک تر چا کې کړې بوره کې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو شما پوښتنې کړې دي دا 40-50 کاله کې د چا سره سره دي هغه اوس واده ورکوي دغه جلا شوی دي نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي اسمت عاصم باندې ما په تکمه د تصویر بیا زه شیر کوم او څوک چې غواړي د تصویر زه شیر کوم بیا دې ما سره رابطه ونیسي افغانۍ نمبر 0 5 1 3 8 8 پاکستانی بر 0304-33-22-88 دا زما نمبر نه تي کولای زه که دغه نمبر نه ملایدله بیا په دغه ایدي باندې زما سره ال ونیسي دغه تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کوي دي زه کومه خدای خواري د خلک شاید وکړي نو زه دا کولای شم د مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. السلام السلام علیکم.
مالیا السلام علیکم مې نوید دی د پوسټ خبر کوم دلته یو څوک پېژنم چې تقریبا د 15 کالو ده او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوو اوس دلته یو هوټل کې کار کوي اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي که د ده کورنۍ غاوري یا داسې بل څوک وي چې څوک یې نه وي 15 کالو ده ارشاد نومېږي بس په دې شمېره دې ده ته زنګ ووایي 0-4-4-5-9-4-5-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-4-4-5-9-4-5-0 السلام.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په له خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت شولې کوټه ولسوالۍ د ولید کلی زما یو ورود چې شمک نمیږي د تلویزیون کال کې خپل کور نه درکه دي ار مسلمان ورکه پاک معلومات لري په دې شمېره د ماته زنګ وي 0-00-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
السلام علیکم. د بادغیس ولایت د عالمرغاو د ولسوالۍ د فبروري د یو نفر ورک شوی شاه محمد په نامه دی. کارچا دغه سړی تقیضا کوي.
السلام علیکم سدلایم د بادغس ولایت نه د زړپل د ساوتخیل د کلی سنی خبر کوم د لالا جان زیم ما یو اکادې د ملا باران په نامه چې 15 کال کیږي ورک دی کچیر یو څوک ما आवाज اوري او یا ما خبرې به خپل اوري که په دوبۍ کې که په ایران کې او که په افغانستان کې نو زما دا شمیره ده 0 8 0 15 2 1 1 4 په دغه شماره دی او ماته زنګ ووهي که چیرې یو څوک هله معلومات لري یو لک افغانۍ جایزه لري. وسلام.
ہلو السلام علیکم زه نایب دی ہلمند ولایت خبرې کوم زما یو وراره ورکړي باران په نامه دی د ماشین الفالی سورک دی د 15 میاشت کېږي کار ورور یې ده دی په دا شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسه 0 8 0 8 0 9 0 1 0 0 0 خدای په امان.
وعلیکم السلام علیکم احمد د ہلمند ولایت نه د علي دولت احمد پنا معلومات نہ لرو مہربانی
زما پیغام دا غوښتل ټول ورون ته چې زما دوه خیانې یو د نعمت په نامه دی یو د رجا په نامه دی که هغې وته یې معلومات وي خو جایزه نه ډېره شکرانه به ورکړو 2000 افغانۍ شکرانه ورکوو خو موږ ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي چې زما لمبر به زه بل وخت ورکړم د خیره سره ما چې قدارجوي کې اعلان و
زما سلامونه دې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسېږي زموږ یو کلیوال ده په نوم د رضا خان او ولادي ګلداد اته نه کار کېږي چې ورک ده که چیرې یو مسلمان ته معلومات وي په خبر وي ورسره نږدې وي نو موږ ته دې پر دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 4 4 5 5 4 1 د افغانستان زابل ولایت شنکۍ ولسوالۍ د چنارباغ د کلي.
ہلو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار ولایت د کچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم یو ورک لارم په ځوان کې نوم هم دی شپه دا تکا د کیږي مو کور بس چې کور د لاره کا شوی دی په چې ته یې چا سره یا یارانو دوستانو ته معلومات وي یا چې ته باندې ولایت په منګل له په دی لاندې شمیره اړیکه ونیسي 0 9 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
له خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خلاص پرم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
تم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی ملی تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو دخیت غماد جانان پغم دی پوهنکو داستا
بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو